د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:20 او 15:20 متره لنډو څپو خپل خبرونه پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه واورئ. د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې د 2015 کال په تازه راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی، امنیتي وضعیت خراب دی او د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت پراخ شوی دی. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، شاوخوا 22.9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دې هیواد نیمایي نفوس جوړوي. خو د طالبانو بندیزونه، په ځانګړي ډول د ښځینه مرسته کوونکو پر کار محدودیت، د مرستو د ویش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی. راپور ښیي چې د 2024 کال د اګست او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د طالبانو پر ضد یو اتیا وسلوال بریدونه شوي چې تر دې د مخکینیو دریو میاشتو پرتله زیاتوالی ښیي. د برتانیا د پارلمان راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې فعالیتونه پراخ شوي دي. راپور د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د طالبانو د حکومت د شخړو د زیاتېدو یادونه هم کړې چې دواړو خواو ته یې ستونزې جوړې کړي دي. د راپور له مخې سره له دې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو له چین، روسیې او د سیمې له ځینو نورو هیوادونو سره یې ډیپلوماتیک اړیکې پراخ شوي دي. د برتانیا د پارلمان د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت اوسمهال په نړۍ کې د افغانستان 9 سفارتونه او قونسلګرۍ اداره کوي چې چین، روسیا او ازبکستان یې د سفیرانو استولو ته چمتو شوي دي. د برتانیا حکومت وایي له طالبانو سره رسمي اړیکې نه لري، خو د نړیوالو ادارو له لارې افغانستان ته بشري مرستې رسوي. راپور وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د 2024 او 2025 مالي کال لپاره له افغانستان سره 1.1 میلیون پاونډ مرسته پلان کړې ده. خو په راپور کې د مرستو په ویش کې د روڼتیا او د طالبانو لخوا له دې مرستو د ناوړه استفادې پر احتمال هم اندېښنه ښودل شوې ده. د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیو څرګندونو ته چې وایي مسکو له افغانستان څخه پر راولاړیدونکو ګواښونو څار کوي غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې له افغانستان څخه هیڅ هیواد په خطر متوجه نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون په یوه لیکلي پیغام کې رسنیو ته ویلي د افغانستان جغرافیه د دوی د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده او له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ښاغلي پوتین د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په مسکو کې د دوه اړخیزو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې روسیه به د افغانستان له لوري د احتمالي تهدیدونو په پام کې نیولو سره د مرکزي آسیا د سولې او امنیت د ساتلو لپاره هڅې وکړي. د پاکستان صدر اعظم د هیواد له سیاسي مشرانو غوښتي دي چې د پوره ځواک په کارولو سره وسلوالو ډلو د ځپلو په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي. بلوڅ بیلتون پالو تیره اونۍ د یوه اورګاډي سلګونه سپرلۍ یرغمل کړي او د چارواکو په وینا 6 یرغملي ووژل. وروسته دولتي ځواکونو په عملیاتو کې بیا 3 تنه برید کوونکي هم ووژل شول. صدر اعظم شهباز شریف پرنو ویل چې د لدې حملې وروسته د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې غونډه راوبلله چې د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر هم ګډون پکې کړی و. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې له وسلوالو سره د مقابلې لپاره د حکومت د پوره ځواک د کارولو او د ستراتیژیک او متحد سیاسي اقدام پر اړتیا ټینګار وشو او په وینا یې ګډونوالو د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ملي اجماع غوښتنه وکړه. ښاغلي شریف وویل چې غونډې په یوه آواز د بلوچستان پیښه وغندله، خو زیاته یې کړه چې دا یې له دې کبله خوښي نه دی چې د پخواني صدر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند دا غونډه تحریم کړه. ښاغلي شریف که څه هم د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ، خو په پاکستان کې د ډیری وروستیو حملو پړه د بلوچستانو د ازادي بخونکي پوځ په نوم وسلوالې ډلې او د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چې د وضعیت کنټرول او د احتمالي اوربند پریکړه باید یوازې د روسیې په لاس کې نه وي. زلنسکي پرون یوې آنلاین غونډې ته وویل چې پر روسانو باور نه لري، ځکه د ده په وینا پوتین اوس خپل پوځ ته د حملو د درولو امر ورکوي، خو دا هر څه دروغ دي. د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې باید ډاډمن شي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی او احتمالي اوربند یوازې د روسیې په واک کې نه دی. زلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او اوربند اړتیا په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې جګړه باید د تلپاتې سولې له لارې پای ته ورسیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوال اندېښنه لري چې د حکومت لخوا په ټاکل شوي لنډ مهلت کې به څنګه له دې هېواده ووځي.
په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوانه مبارکه روژه ده، د بلې خوانه تورخم لاره بنده ده.
د هیواد د دولتي ادارو یو شمیر کارکوونکي وایي تنخواوې نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د نوروز په درشل کې خلک وایي چې هغه پخوانی ولولې نشته.
سکل متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره موږ میوه برابرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې منلې چې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حملې د یوې میاشتې لپاره دروي. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د آی سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیږي. دا کډوال اندېښمن دي او وایي په دې کمه موده کې نشي کولای چې له دې هېواده ووځي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي د تورخم لارې تړلې ده او دوی نشي کولای په دې کمه موده کې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته ستنه شي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د مارچ یو دیرشمه هغه نیټه چې د پاکستان حکومت په دې هواد کې د میشتو آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته د وطن لپاره ټاکلې. یوازې څو پښمار ورځې پاتې دي چې دا نیټه راورسیږي. په پاکستان کې میشته آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایي دا ستونزمنه ده چې په دې کمه موده کې بیرته افغانستان ته ستانه شي. محمد شاکر په پیښور کې زیږیدلی او همدلته یې زده کړې کړي. دی وایي د روژې میاشت سربیره د تورخم دروازه تړلې ده او دوی نشي کولای په دې کم وخت کې له خپلو کورنیو سره له پیښور ووځي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دا اوس د اوسېدو لپاره دلته اخیری تاریخ یو دیرشم د مارچ راکول شوی دی چې دا ډیره کمه موده ده، ځکه په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوانه مبارکه روژه ده، د بلې خوانه هلته د تورخم لاره بنده ده، مشکلات ډیر زیات دي. موږ اوس هم په تمه یو او د حکومت نه خیله کوو چې په خپله دغه فیصله باندې بیا د سوره د سره غور وکړي.
بلخوا د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې د مارچ تر یو دیرشمې دی د آی سی سی کارت لرونکي افغانان له دې هېواده ووځي د تطبیق وړ نه ده. د دې شورا مشر بریالي میاخیل غونډې ته وویل افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دی تر یو کال وځنډول شي او په دې موده کې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالي کمشنری په مرسته او د افغان کډوالو له استازو سره په سلام مشورې یو عملی تګلاره جوړه کړي. په دې غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې افغانستان ته د افغانانو د جبري ستنولو پر پریکړې دی له سره غور وکړي. د پاکستان د حکومت دې پریکړې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اندېښنو سربیره په پښتونخوا کې یو شمیر سیاستوال غوسه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وړ مورس په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړې او د بشري حقوقو ضد ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 8000 هغه افغان کډوال چې د آی سی سی کارتونه لري میشته. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې میشته افغان کډوال کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. په دې موده کې په زرهاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې د محل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. پر دې سربیره په تیرو څو اونیو کې د پاکستان یو شمیر ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پرله پسې نیول پیل شوې دي.
مخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکو وایي چې د طالبانو حکومت د ورستۍ دوه میاشتو معاشونه نه دی ورکړي. دوی ازادي رادیو ته وایي اند طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تر اوسه د دوی د معاشونو د ورکړې ځانګړې نیټه هم نه د ورته اعلان کړې.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت لنیمایي اوختي او اختر پرانیږدې کېدو د عموما په اختر کې مالي امکاناتو ته اړتیا ډېریږي. د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت د وروستیو دوه میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالي وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کومه ځانګړې نیټه نه ده اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی لړلې یوې چینای غوښتل په دې راپور کې نو خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې د دل ویهوت میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
معاشای کارمندان
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د دلوي او هوت میاشتو معاشونه نه دی ورکړل شوی او نن چې د هوت اتويشتمه ده د وزارتونو لوري د معاشونو د ورکړې هیڅ منه نه ده ورکړل شوی.
وزارتخانه ها داده نشته.
د یو دولتي خونځي خون کې چې دا هم نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزه شکایت کوي.
دو میاشتې شوې چې اسان زموږ ماشونه نه دي راغلي. نه یوازې ښوونکي بلکې له تیرو دوو میاشتو څخه هیڅ دولتي مامور ماش نه دی اخیستی. موږ د روژې په دې میاشت کې له سختو ستونزو سره مخ یو. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له کوره یې دوه کسان په دولت کې دنده لري دوی د نورو په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 15000 افغانۍ ورکوي. خو یو مېرمن چې دنده ترې اخیستل شوی او نغواړي پر راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې هیڅ نه دی ورکول شوی.
په 15000 افغانۍ موږ هیڅ نه شو کولای. د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دې موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د ورستیو دوه میاشتو یو افغانۍ هم نه درکول شوی او لامل یې موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. خپل د کور مسؤلیت لرم او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حکمل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو دغه وزارت نن سه شنبه د هوت اتويشتمه په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د ماشونو ځن مسله یاد کړی. د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې پروانه ونې کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو د ماشونو د ځن لامل شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو لوري د بهرنۍ مرستو د ځن تر اعلان وروسته دولتي کارکونکو ادعا وکړي چې د دوی د دریو میاشتو ماشونه ځنډول شوی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,000,000 دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکول شي او دا چې دولتي بودیجه په بهرنۍ مرستو پورې تړلې نه ده. ډیره دولتي کارکونکو وایي چې د ماشونو ځان د دوی د ورځنی ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړي او د کورونو د کرایې ترڅنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري میشزایونو پروګرام لخوا د څخاک د اوبو د غځولو د یوې شبکې په ګډون د دریو پروژو کارونه پیل شوي دي. په ګردیز کې د څخاک د اوبو ستونزه پخوانۍ ده او ډیری خلک یې د لرې او نږدې کاریزونو له اوبو ګټه اخلي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د یو این هابیتات یا د ملګرو ملتونو د بشري میشزایونو پروګرام په مالي ملاتړ په ښار کې د اوبو د دوو کانالونو او د زاړه بازار د کلي کورونو ته د څښاک اوبو د شبکې د غځولو کار پیل شوی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز او نږدې سیمو کې اوبه ژورې دي او ډیری اوسیدونکي یې پخوا په کاریزونو بسیا وو چې اوس د هغو کاریزونو اوبه کمی شوي، ځینې وچ او یا بالکل ویجاړ شوي دي. د ګردیز خاروار مولوي حبیب الله منصور مشال روډی ته ویل
دوه پروژه کانکریټي بیالی دي او بل پروژه مو د ګردیز په زاړه بازار کې د اوبو شبکه ده چې د هرې پروژې لګښت به د یو انهبیتات دفتر ورکول کیږي.
د ګردیز په زاړه بازار کې چې اوس پکې د څښاک د پاک اوبو د نلکیو غځول پیل شول، اوسیدونکي وایي د ژوند اساسي او اړینه ستونزه یې د اوبو نشتون و چې لرې ځایونو ته به پسې تلل. د ګردیز ښار یو اوسیدونکی غلام مصطفی وایي
له پیړۍ څخه زیات چې دا خلک دلته ژوند کې دوی د اوبو د مشکل سره دوی مخ و چې له ډېرو لرو ساحو څخه به یې خپله کور ته اوبو راوړله، حتی په لارې کې زموږ ماشومان لوېدل به لاس به یې ماتوي پښې به یې ماتوي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي په دې ډول پروژو کې له یوې خوا ځوانان بوختېږي او بل لوري ته په بېلابېلو برخو کې خلکو لپاره هم اسانتیاوې رامنځته کېږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی احمد شاه وایي
انشاءالله چې دغه پروژه دلته راغلله دا ځوانان دلته ولاړ دي، د بېکاري نه پکې خلاصېږي. د کلي د خلکو دغه خواهش ده چې دغه رقم معمول منفع پروژې نور هم راولي تر څو پورې ځوانان هم د بېکاري نه وژغورل سي او کلیو خلکو ولس هم خدمت وسي.
په ښارونو کې پرمختیایي کارونه کلی یوې خوا ګټور او اړین دي، بل لوري ته که پروژې په وخت پلي نه شي نو ښاریانو ته ستونزې او مزاحمتونه جوړوي. د ګردیز ښار د یوې ناحیې وکیل ګذر رحیم دې برخې ته د ودانیزو شرکتونو د پاملرنې غوښتنه کوي.
نو دغه د موږ پیشنهاد موسسو ته کله سپکار کې کار کې ښار یو ګډنګونه د بازار د رفت آمد ځای ده. نو پیشنهاد هم دا ده چې دا باید زر تر زره په خپله وخت زمان سره د پروژې باید جوړ شي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې داسې مهال د اوبو د دوو کانالونو او زاړه بازار ته د څښاک اوبو د شبکې پر غځونې کار پیلېږي چې د افغانستان د ټولو سیمو خلک په یو ډول د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې هېواد کې وچکالي، اقلیمي بدلونونه، د وګړو او نفوسو ډېرېدل، کډوالي، د اوبو د تصفیه کولو او ویشلو کمزوري سیستمونه، اقتصادي ستونزې او د سیندونو، ویالو او ځمکنیو اوبو ککړتیا پاک اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي له مهمو لاملونو بلل کېږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د ټلیفوني خبرو پر مهال منلې ده چې د اوکراین د انرژي پر سکتور او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه به د دیرشو ورځو لپاره دروي. دا بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره لومړنی ګام ګڼل کیږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د دې ټلیفوني خبرو پر مهال پوتین د بشپړ اوربند لپاره یو شمېر شرطونه وړاندې کړل چې پکې اوکراین ته د نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بندیدل شامل و. هغه شرایط چې کیف به یې تقریبا حتما رد کړي. تیره اونۍ اوکراین د ټرمپ د سمدستي اوربند وړاندیز په دې شرط چې روسیه هم ورته شرایطو ته غاړه کېږدي ومانه. دواړو ولسمشرانو وویل چې د دوی د هیوادونو ډیپلوماټان به د بشپړ اوربند لپاره خبرو ته دوام ورکړي. یو پروسه چې ښایي میاشتې وخت ونیسي. په عین حال کې به روسیه پر اوکراین د مځکې او هوا له لارې خپل یرغل ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو د مارچ پر 13 د دغو ټلیفوني خبرو په اړه چې له 90 دقیقو ډیر دوام یې وکړ بیانونه خپاره کړي. دواړو ویلي چې امریکا او روسیه ژمن دي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو اوږدمهاله هوکړه رامنځته کړي. کرملین د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې پوتین د جګړې د کرښې د تماس په ټولو نقطو کې د احتمالي اوربند څارنې، د اوکراینی پوځ د بسیج د پای ته رسیدو او کیف ته د لویدیز د نظامی مرستو د بندیدو په ګډون یو شمېر موضوعات مطرح کړل. کرملین ویلي دا ټینګار وشو چې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي او پکې سیاسي او ډیپلوماټیکو حل لارو ته د رسیدو اساسي شرط باید اوکراین ته د بهرنۍ نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بشپړ بندیدل وي. کرملین همداراز ویلي چې د سولې خبرې باید د بحران د ریښو د له منځه وړلو مطلق ضرورت او د امنیت په برخه کې د روسیې قانوني ګټې په پام کې ونیسي. دا اشاره ناټو کې د اوکراین احتمالي غړیتوب او نور هغه موضوعاتو ته ده چې مسکو پر اوکراین د خپل یرغل د توجیه لپاره کاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی داسې مهال چې پر یو کاري سفر فنلند ته تللی له هغه ځایه خبریالانو ته وویل چې د پوتین غوښتنې دا ښیي چې هغه پر اوربند نه بلکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر کمزوري کولو تمرکز لري. زیلنسکی وویل کله چې پوتین د پوځ د بسیج د پای ته رسیدو خبره کوي دا د بشري دریځ له مخې نه بلکې زموږ د پوځ د کمزوري کولو د هڅې په توګه مطرح کوي. همداراز د نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو د بندېدو غوښتنه هم د همدې هدف لپاره ده. زیلنسکی زیاته کړه یو څه چې پوتین پرې خبرې نه کوي هغه له قید او شرط پرته وربند پرته لدی چې بیلابیل نور مسلې ورسره وتړل شي. کارپوهان زیاتره تمه لري چې پوتین به بشپړ وربند رد کړي ځکه هغه باور لري چې جګړه یې ګټلې او وخت په ګټه دی. که څه هم روسیا په ختیځ اوکراین کې خپل پرمختګونو ته دوام ورکوي خو لا هم نشي کولای څلور هغه سیمې چې په 2022 کال کې د الحاق ادعا کړې وه بشپړه کنټرول کړي. دا سیمې دونیتسک، لوهانسک، ژاپوریژیا او خیرسون دي. په اوسني وخت کې اوربن خای روسیا د دې هدف له بشپړولو محروم کړي. زیلنسکی څو ځلې ټینګار کړی چې کیف په یوازې د سولې هغه هوکړه ومني چې د لویدیځ متحدینو لخوا د اوکراین د امنیت ضمانت پکې شامل وي چې پکې د ناټو د احتمالي غړیتوب مسله هم راسي. هغه د فبروري په میاشت کې ویل ما په ناټو کې د اوکراین په غړیتوب ټینګار کړی خو تاسو پوهیږئ چې ځوابونه یې څه دي. د نوموړي اشاره دې ته و چې د ناټو په پوځي تړون کې د اوکراین د غړیتوب په لاره کې هم ډیر خندونه موجود دي. د مارچ په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی بی اس له ټلویزیونی شبکې سره یو مرکه کې ویل چې د سولې یوې نهایي هوکړې ته رسیدل به د روسیې او اوکراین دواړو لخوا سخت کار او تیرې د نو غواړي. روبیو زیاته کړه تر هغه چې د جګړې دواړه خواوې پر یو بل ډز کوي د دې خبرو اترو پیلول به سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو خبرونه اوري. د نوروز له نږدې کېدو سره ډیری افغانان وایي چې د دې لرغونی جشن د منځنۍ لپاره په خوانی شوق او ولولې نه دی ورپاتې. دوی وایي هغه ځانګړي دودونه اوس نه تر سره کیږي چې دوی به میلو تتلل، هفت میوه او نور ځانګړي خواړه به جوړول. کوم کسانو چې له ازادي رادیو سره خبرې کړې وایي علتونه یې دا دي چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او سکال روژه او نوروز هم هممهال راغلی دي او بلخوا د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي.
محمد طاهر د کابل ښار اوسیدونکی دی. دی وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو حکومت محدودیتونه لامل شوي چې سکال د نوي کال او د نوروز دودیزې میلې لپاره تیاری ونه نیسي. هغه د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل پخوا کله چې د نوروز په جشن کوم بندیز نه و خلکو په ډېر شور او شوق ورته تیاری نیولو.
تصمیم به نیول چې کوم چې ته لاشو چا به نوي جامې کول او چا به دغه ډېر نوي اف میوه هغه به ځان ته جوړول. خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکي ورکول. اما اوس چې دا شرایط راغلی ریښي سخت سوی دی او دا علت ظرف د اقتصاد ده او بل نور امارات اسلامي هم د شدت لحاظ دغه مسایل دغه میډیو دغه پذیرایي ګانې او دغه بعضې مسایل چې دغه بند کړی.
خر بل اوسیدونکو مرسل بیا وایي د طالبانو حکومت لخوا پرخزو لګول شو یو بندیزونو د نوې کال منځلو ته شوق او لیوالتیا کم کړی ده.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوې خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نهسته.
نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو د نوي کال لپاره ځانګړې تیاری نیولې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حمیدالله اختری چې په ګردیز کې د وچې میوې دوکان لري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې پخوا به دوی اف میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې اف میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ اف میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
تر محدودیتونه او اقتصادي ستونزو سربیره خلک وایي چې سږکال د نوروز او روژې میاشتې یو ځای راتګ هم لامل شوی چې د پخوا په شان د جشن ته تیاری ونه نیسي او پر ځای یې اختر ته تیاری وکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې به افغانانو د ځانګړو مراسمو په جوړولو او تیاریو سره د نوي لمریز کال پیل او د نوروز دودیزه میله لمانځله. دوی به د هفت میوې تر څنګ سمنک او نور ځانګړي خواړه جوړول. دغه شان د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته به تلل ترڅو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روزه کې د جنډې پورته کولو مراسم له نږدې وګوري. نورو میله ځایونو ته به هم تلل. مخکې د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي وو چې د نوروز په ورځ تفریح سیمو ته د خلکو د تګ مخه نه ده نیولې او له لمانځونکو سره کار نه لري. خو ځینو نورو طالب چارواکو بیا له نوروز سره خپل مخالفت څرګند کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د روژې مبارکه 19 ورځ ده. په څو شیبو کې د روژتیانو پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولی، د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولي او وایي په دې برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادۍ راډیو ته ویل موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روح او رواني اړتیاو د ودې لپاره ډیره مهمه ده.
سندرغاړي ګودر زازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبره یې ټولو افغانو ماشومانو ته ویل ده. ګودر زازی چې باور لري د موسیقي لارې باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د دا شان سندرو ویل ډیر مهم بولي. ګودر ازادي رادیو ته ویل
نو د افکارو د تولید برخه کې کومنګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقي تر ټولو هغه ګټور اړخ ده او ضرورت هم ده.
دا ګودر په خبره د سندرو لارې کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسو. نو موړی وای ماشومان ته د موسیقي په برخه کې نور کارونه ته هم ژمندای.
بی 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 الف 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 ری 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 الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومان ته یو څو سندرې ویل دي. خغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومان ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي رادیو ته په ځواب کې وویل
په موږ ډیر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خپله مخکې شي و اداره د مخکې چې موږ ورپسې کار وکړو.
افغان ماشومان ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نو موړی تازه دوی ته څلری او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نکړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومان او ته موسیقي خورا مهمه بولي، خو وايي د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل
خلاف از یک د دغه اکثر کشورات
د دې خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدي او د موسیقي د خوندو پروګرامونه یو برخه وي، خو په دغه مرکز افغانستان کې ډیر کم او ډیر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نو موړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیا او د ودې لپاره ډیره مهمه ګڼي. د خغلی سرمست په وینا دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډي جوړ کړی و. دا سرګندونه داسې مهال دی چې طالبانو پر افغانستان تربیه وکمنې دروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولای دی. دوی موسیقي حرام غړي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواد وتلې دي وخت په وخت خپل نوو سندرو او کنسرتونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاش کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي رادیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
دروژي رنگونه
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا خان صاحب من غزنی ولایت څخه د روزي په اړه خبر دومره وایم چې روزه خو سره الحمدلله ډیره ښه روزه ده، ځکه له دې خاطر چې یو خو موسم په غزنی ولایت کې ډیر برابر ده، نه یخ نه ګرمي ده، ورځې نسبتا برابرې دي او د نرخونو د میوجاتو مثلا سبزیجاتو وچ میوه چې دغه هم نرخونه الحمدلله نسبتا نور کلو ته ښه دي. په نورو کلو کې بل وړې دوه او سخل الحمدلله تر نورو کلو خدي او تر اوسه تدې دم الحمدلله کوم ستونزه نست. نو ډېر مبارک روزه ده، الله پاک دې قبول کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. بس روژې مې خو الحمدلله ښه روانه ده. خوراکي توکي به بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بای کنټرول کړي. عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ سره پیغام پریږدم. الحمدلله روژه ډېره ښه په خیر تیریږي. روژه خو مبارکه میاشت ده. خامخا به یې به ورسره لوړېږي. طبعاً په افغانستان کې په عموماً کې د شیانو نرخونه لوړ دي. بیا هم د مسلمانانو څخه مو غوښتنه داره چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي.